د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربیم شمشاد ساتران په تخنیکی برخه کې مرسته راسره کوي شی چاري په دې خپرونه کې چې د راډیو تر څنګ په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي وړاندې د کندوز مسله تعقیبوو یو جګپوړی پلاوی د کندوز د وړ مشپې د ملکي تلفاتو څېړنه کوي خو تر هر څه مخکې خبرونه له محمد حدیث پردیس څخه
السلام علیکم ستړي مشهیده خبرنو سرټکی د افغان حکومت یو لوړ پوره پلا وینن قندوز ته ځي چې د غلطه د نړیوالو ځواکونو په روسي هوایي برید کې د ملکیانو د وشل کېدو د څرنګواړي په اړه پلټنه وکړي د ننګرهار د بټي کوټو لوسال حاجی غالب په پیخه کې ټپي شوی دی او د امریکا دفاع وزارت وی په اردن کې درې سرتیري لیوي پوځي اډې بهر وشل شوی دی دا هم بشپړ خبر نه ده افغان حکومت یو لوړ پوړی پلاوی نن قندوز ته ځي چې د غلطه د نړیوالو ځواکونو په روسي هوایي برید کې د ملکیانو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه پلټنه وکړي د قندوز د والي مطبوعاتي دفتر وایي دا پلاوی به د بزي قنداري په سیمه کې د پنجشنبې د شپې د هغه هوایي حملې په اړه تحقیقات وکړي چې افغان چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد پلان شوی وه دا په داسې حال کې ده چې د محلي مقاماتو یو پلاوی لا دمخه د پیښې سیمې ته تللی او پلټنه یې پیل کړي دي په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکي هم وایي چې دوی د کندوز د پیښې په اړه پلټنه کوي د کندوز د امنیي قمندان په وینا په دې پیښه کې یو دېرش ملکي وګړي درې افغان سرتیري او شپږ ویشت وسلوال وژل شوي دي د ننګرهار د بټي کوټو لوسال حاجی غالب په وی پی خکی ټپي شوی دی د ننګرهار د والی وای نه تولا خو ګڼي وای چې د حاجی غالب موټر نن سهار د کابل ننګرهار د لوی لارې په اوږدو کې لغمان پورې اړوند سیمه کې چپه شوی چې لکبل حاجی غالب ټپي او موټر چلوونکی وژل شوی دی خو حاجی غالب په ازادي راډیو ته ویل چې پیخه د چسپکی مایند چاودنې لکبل شوی خو د ډاډ ورکړ چې روغتیایي وضعیت ښه دی د کابل پریس کلب په نوم د افغان خبریالانو یو مرکز له ټولو رسنیو غوښتي چې په ناامنو سیمو کې په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې چې جګړه پکې روانه ده خپل خبریالان د جنگ لومړۍ کرښې ته ونیلیږي کابل پریس کلب په هلمند کې د آریانا نیوز د خبریال نعمت الله زهیر د وژل کېدو په اړه په خپل اعلامیه کې د دغه افغان خبریال وژنه غندلې ده او ټینګار یې کړی چې په هغو ولایتونو کې چې جګړه پکې روانه ده خبریالان په هیڅ صورت سره خوندي نه دي د افغان خبریالانو دغه مرکز پر افغان حکومت په ځانګړي ډول پر امنیتي ارګانونو غږ کړی رسنیو ته د جګړې د لومړۍ کرښې په اړه معلومات برابر کړي د آریانا نیوز خبریال نعمت الله زهیر د جمعې په ورځ د لښکرګاه ښار په څنډه کې د مایند چاودنې په نتیجه کې ووژل شو د روان میلادي کال له پیل راهیسې په هلمند ولایت کې درې افغان خبریالان وژل شوي دي او وروستی کورنۍ خبر په خوست ولایت کې پرون څلور ټونه بې کیفیته دارو درمل وسوځول شول د خوست د عام روغتیا ریاست وایي دا بې کیفیته درمل په وروستیو دوو میاشتو کې د خوست ښار او د شاوخوا سیمو له درملتونونو څخه راټول شوي وو په همدې حال کې د خوست والي حکم خان حبیبي وویل چې په دې ولایت کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه معیاري خدمات او ډاکټران مسلکي وړتیا نه لري د نوموړي په وینا په خوست کې د روغتیا او د کلینیکونو د معیاري کولو په برخه کې به ډېر ژر اصلاحات رامنځته شي او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د امریکا د دفاع وزارت وایي په اردن کې درې سرتیري لیوي پوځي اډې بهر وژل شوي دي پینټاګون د جمعې په ورځ وویل یو سرتیری ځای پر ځای او دوه نور روس ته د ټپونو له امله سا ورکړه که څه هم امریکایي چارواکو نه دي ویلي چې دا سرتیری په څه ډول پیښه کې وژل شوي خو ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې دا سرتیری د اردن په جنوب کې الجعفر پوځي اډې ته د نوتو په حال کې وو چې ډزې پرې وشوې دا حملانه د څرګند چې پر دې امریکایي سرتیرو دا ډزې چا ولې کړې دي اردني چارواکو ویلي د دوی افسر په دې پیښه کې ټپي شوی دی اردن د امریکا مهم او اساسي متحد دی او د داعش پر ضد مبارزه کې د متحده ایالاتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف غړی دی د عراق پوځي چارواکي وایي په موصل کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال لیوي مینې شاته تمبولی دی او پرمختګ یې کړی دی دغو چارواکو پرون ویل چې امنیتي ځواکونو د موصل ښار په ختیځ کې شپږ حوزې له داعش څخه نیولې دي په عراق کې د تروریزم ضد خدماتو ادارې وویل د مالین سماح خزرا قدس کرکولی او کرامه حوزې اوس د حکومت تر کنټرول لاندې دي د عراق حکومتي ځواکونو او کوردي پشمرګه سرتیرو د اکتوبر په 18مه پر موصل بریدونه پیل کړل خو پرنۍ جګړه تر ټولو سخته وه د اسلامي دولت د ډلې له 3000 تر 5000 پورې وسلوال په موصل کې ځای پر ځای شوي دي د د اسلامي دولت د ډلې اړوند یوې خبري سرچینې وویل چې داعش د ترکیې په جنوب ختیځ د دیاربکر په ښار کې چاودنه کړې ده. په دیاربکر ښار کې پرونۍ چاودنې 99 وژل او تر 100 ډېرې ټپیان کړل. د سایټ په نوم د امریکا څارونکو استخباراتي ډلې د داعش د خبري اژانس اماق په وینا خبر ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په دیاربکر ښار کې له چاودیدونکو موادو یوه ډکه لارۍ د پولیسو د دفتر مخې ته منفجره کړه. په دیاربکر کې اکثره کوردان اوسي او ترکی چارواکو تور پورې کړی دی چې دا خونړۍ پیښه د کردستان کارګر ګوند کړې ده. د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر بغدادي تېره اونۍ په یو غږیز پیغام کې پر ترکیې د بریدونو غوښتنه کړې وه. ایران پرون نامعلوم شمیر کسان چې په دې هیواد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو په حمله کې پلاس لرلو تورن وو په بند محکوم کړل. اسنا دولتي خبري اژانس وایي دا کسان د دریو او شپږو میاشتو په بند محکوم شوي او یو شمېر نورو ته برات ورکړل شوی دی. د ایران قضایي ویبپاڼې وویل د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د سعودي پر سفارت او قونسلګرۍ په حملو کې د لاس لرلو په تور 146 کسان توقیف شوي دي. سعودي عربستان تر دغو حملو وروسته چې د ریاض لخوا د یو مخکښ شي عالم د اعدام په عکس العمل کې وشوي له تهران سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې. وروستۍ خبر د امریکا فدرالي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې کیدای شي د القاعده شبکې پلویان د متحده ایالاتو د انتخاباتو په درشل کې تروریستي بریدونه وکړي. په واشنگټن کې وی سرچینې ویلي چې فدرالي ادارو محلي چارواکو او ایالتونو به خبره کړي چې خدای هم ویلي چې د احتمالي بریدونو ګواښ په ټیټه سطحه دی. د القاعده د پلویانو لخوا د احتمالي بریدونو چې د څرنګوالي په اړه یې څه نه دي ویل شوي خبرداری نیویارک، تگزاس او ورجینیا ایالتونو ته ورکړل شوی دی. سی بی ایس نیوز چینل ویلي د تروریستي حملو د احتمال ګواښ له انتخاباتو یوه ورځ مخکې یعنی د نومبر په 8 نیټه دی. خو امریکایي چارواکي وایي ښایي کومه تروریستي ډله غواړي د دې ګواښونو له لارې کوم څوک وهڅوي چې برید ترسره کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې په کندوز کې د پنځنبې د شپې د بمباری د پیښې څېړنه کیږي. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر ادعا کوي چې چارواکي د ځینو رسنیو د خبریالانو مخه نیسي خو له ازادي راډیو سره داسې نشي کولای.
ازادي او مصبر راډیو د غیر برکت هم کله کله د ازادي خبریال نشي معنا کولای.
په هلمند کې زموږ خبریال د جګړې لومړی کرشته ځان رسولی. د دې جګړې حال درکوو. ګڼې ښځې او نجونې په کابل کې په روزنیز پوځي اکاډمي کې د نوم ثبتولو لیواله دي. ژمی را روان دی. د والګي ناروغي په زیاتېدو ده. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې متخصص ډاکټر په دې اړه معلومات درکوي چې څه وکړئ څه مه کوئ چې ناروغ نشئ. په کندوز کې د ملکیانو د مرژوبلي د وروستۍ پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره نن یو جګپوړی پلاوی دې ولایت ته رسېږي. د کندوز چارواکي وایي د دوی یو هیئت لا دمخه د پیښې سیمې ته تللی او خپل تحقیقات یې پیل کړی دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په کندوز کې د ملکیانو وژنه خندلې او په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر وایي دوی هم د پیښې د څرنګوالي پلټنه کوي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د کندوز د والی د مطبوعاتي دفتر مشر وایي د مرکزي حکومت یو لوړ رتبه او باصلاحیته پلاوی نن دې ولایت ته رسیږي او د هغه هوایي برید د څرنګوالي په اړه پلټنه پیلوي چې یو دیرش ملکیان پکې وشل شول. اسماعیل مسؤل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د مرکزي حکومت هیئت په داسې وخت کې کندوز ته راځي چې محلي ادارې لا دمخه د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه تحقیقات کوي. دی وایي دا چې د مرکزي حکومت په پلاوي کې د کومو ارګانونو استازي شامل دي تر اوسه په اړه موږ معلومات نه لرو، خو موږ د ولایت په سطحه د دې موضوع د وساحت لپاره د ملي امنیت، پوځي څارنوالۍ او نورو چارواکو یو ګډ پلاوی ټاکلی دی. د کندوز ښار په بوزي قندهاري سیمه کې د پنځشنبه د شپې د هوایي برید په نتیجه کې د مرګ ژوبلې د وروستۍ شمېرې په اړه د دې ولایت د امنیت قومندان محمد قسیم جنګلباغ ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې یو دېرش ملکي وګړي، درې افغان سرتیري او د دولت شپږویشت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. نوموړي هم تایید کړه چې د مرکزي حکومت پلاوی نن کندوز ته رسیږي. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د کندوز د پیښې په اړه لا د دوی معلومات بشپړ شوي نه دي او د تل په شان په دې هوایي حمله کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه لازمه پلټنه کوي. د یوناما ویان فلیپ سموکر ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ په دې اړه اوس څه نشو ویلی، دا یو پیچلې موضوع ده او موږ لا هیڅ ډول تحقیقات بشپړ کړي نه دي. زه نشم کولی اوس پرې تبصره وکړم. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر وایي له 2001 کال راهیسې په دې هیواد کې ملکي وګړي د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي او څه چې دا کمیسون کولی شي هغه د دغه شان پیښو غندنه ده. مرمن سمر وایي د ملکیانو وژنه چې د جګړې د هر لوري لخوا وي له بشري حقونو سرغړونه ده.
از طرف جنگ همیش خواستیم که هم از افراد ملکی به عنوان ستر استفاده نکنن و هم طرفین منازعه توجه بکنن به تلفات ملکی انجام نتن. از دید ما تخطی بسیار جدی حقوق بشر است.
ناټو تړون وایي په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې موضوع ساري، خو د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې کندوز ته یو پلاوی روان دی. کندوز ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین دغه اوس په ټلیفون راسره دی. آرین صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟ دغه پلاوی چې له کابله کندوز ته نن رواني شي کندوز ته رسېدلی؟
مننه. زه لومړی خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. داسې ګونګسي دي چې دغه پلاوی کندوز سره رسېدلی ده، خو موږ وغوښتل چې په دې اړه له دغه پلاو سره له نږدې نه وګورو او د دغه موضوع په اړه ورڅخه پوښتنې ولرو. خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو څو دغه کسانو سره موږ له نږدې مرکه وکړو. خو د کندوز دیوالی بیان سید محمود دانش ویل چې دوی راغلي دي څو دغه د بوزي قندري پیښه په نږدې وڅېړي او هغه کوم نتایج چې مرکزي حکومت ته وړاندې کړي.
آرین صاحب، تاسو په دې باره کې معلومات ترلاسه کړي دي چې په دې هیئت کې کوم کسان شامل دي؟
شیبه صاحب، تر اوسه پورې دوی داسې کره معلومات له رسنیو سره نه دي شریک کړي چې دغه حیات په راس کې څوک دي او څو کسان دي او کله دوی د خپلې دغه تحقیقات پیلوي. خو باید وویل شي چې د کندوز وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده او خلک سخت په اندېښنې کې دي.
آرین صاحب، د دې هیئت په ارتباط باندې مخکې د سویل شوي اوسې دي د کندوز چارواکو هم کوم تحقیقاتي هیئت ګمارلی دی چې د بوزي قندهاري پیښه وڅېړي. هغه هیئت لاسته راوړنې تر اوسه پورې له رسنیو سره شریکې شوي دي؟
شبر صاحب، باید یو څه تاسو هم چې په دغه پیښه چې کله وسوه په اته تر مازدیګره پورې خو د کندوز سیمې چارواکي اصلا حاضر نه شول چې په دغه اړه باندې دغه پیښې په اړه باندې رسنیو سره خبرې وکړي او رسنیو ته جزئیات ورکړي. او تر اوسه پورې دوی داسې کوم څه له رسنیو سره نه شریک کړي چې ګویا دوی به یا کوم حیات سیمیز حیات به ټاکلی هغې سیمې ته لیږلی او یا د مرکزی حکومت نه چې کوم آیات راغلي رسنیو ته دوی تر اوسه پورې په دې اړه هېڅ هم نه دي ویلي او نه یې ورته کوم اطلاعیه استولې ده.
اجمل آرین، مننه. د ازادي راډیو خبریال له کندوز و چې ویل له کابله کوم هیئت چې ګمارل شوی و چې نن به کندوز ته رسېږي هغه کندوز ته رسېدلی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د لشکرګاه په دوهمه حوزه کې د آریانا تلویزیون خبریال نعمت الله زهیر پرون ووژل شو. البته د ماین په چاودنه کې ووژل شو. په ورته وخت کې تیره ورځ د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر ادعا وکړه چې د غور په مرکز کې یو شمېر خبریالان د ولسمشر د سفر د راپور له ورکولو ګرځول شوي دي. په فیروسکو کې د اشرف غنی غونډې ته د ازادي راډیو خبریال ورغلی و. نو ولې نور نه دي پرېښودل شوي؟ رحیم الله سمندر راته د خپل ادعا د سپیناوي وکړ.
کله کله د دوګونه برخورد کی په فنسان خبريالانو سره ازادي او مصبر راځي د تاسو معلومه او ځانګړي تاثیر او نفوذ کې لري. د غیر برکت هم کله کله دی د ازادي خبريال نشي معنی کولای. اگر یو شمیر پاتې خبريالان د پوښښ ته نه ورغلي، البته د شهدا او د وارثینو سره غونډه به دغه یو شمیر خبريالان میدان ته ورغلي، ولسمشر چې خپل البته تیاری نه کوته وایي، هلته مدي کې خصوصي وي. مثلا حسن حکیمی زموږ ټولنې مشرم دی او د پژواک خبري اجازه سره کار کوي. د ماته شکایت وکړه، ټلیفون یې وکړه او ودول چې موږ یو څو نور خبريال چې د سیمه ییزو راډیوګانو رسنیو دي غونډې ته نه دي خصوصي. یو شمیر نوې کمرې مسئله شوي دي، یو شمیر نوې ټلیفونونه او اجازه نه لرو چې دننه غونډې ته لاړ شو. موضوع غونډه شروع ده خو موږ لا باندې یو.
للویا سره داسې راپورونه لرو چې له خبریالانو سره تاوتریخوالی په افغانستان کې زیات شوی دی، د غور د پیښې سربیره تاسو په مجموع کې هم دا خبره تاییدوي؟
که د تیرو کلونو سره پرتله کړو، 2014 کال دغه لس میاشتې ډېرې خونړۍ وې. تقریبا دا 14 خبریال دی چې څنګه یې د لاسه ورکوو. د وژنو تر څنګ ژورنالستانو ټپي کېدلو تعداد هم ډېر زیات دی. سږ کال دغه ورځ ولایتونو کې تاوتریخوالی چې حتی د ژورنالستانو یو ځای کډه کېدو یا د سیمو پریښودو ته اړ شوي دي. مثلا ښه مثال یې د قندوز دویم ځل د خطر پیښه وه. دغه ورځ د هلمند کې یو ځل تقریبا ژورنالستان لس حتی راورسېد چې نیمایي ژورنالستان کابل ته راغله. دغه ورځ روزګان یو ځل ژورنالستانو ټول تخلیه کړ، کابل ته راغله. یا نږدې ولایتونو ته لاړه. بغلان کې یو څه خطر و، پرله پسې دوه درې ځلې ژورنالستانو بغلان پلخمري ښار کې ایښی. دغه ډول مثالونه چې موږ نورو کلونو کې نه لرل. یو ضروریاتي ټولې پېښې چې ګورو، سره له دې چې د افغانستان ولسمشر تعهد د ډېر صریح څرګند واضح دی او همیشه ژمنه کوي، متواتر څو فرمانه صادر کړي دي، د معلوماتو لاسرسي قانون یې توشیح کړ، مرحلې اجرا دی. د دې تر څنګ مشترکه کمیټه جوړه کړه، طرزالعمل جوړ شو. د دغو ټولو شیانو سره سره بیا هم دغه تاوتریخوالي کچه ډېره لوړه ده. اجراءات، عملي اجراءات د ژورنالستانو د دوسیو څېړلو برخه کې ډېر کم دي.
سمندر صاحب، تاسو په لشکرګاه کې د خبریال نعمت الله ظهیر مسئلې ته اشاره وکړه چې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. که دا ماین طالبانو ویشي یا بل چا، څرنګه باید خبریال مخکې له مخکې ترې خبر نشي چې دا د ماین ساحه ده؟
د قانون کې ډېر واضح سری دي چې ژورنالستان ته باید معلومات درې څلور ساعتونو کې ورکړل شي. اقل هغه نهایي حد معلوماتو د ورکولو چې دی څلور ساعته دی، مګر عامو خلکو ته لس ورځې دی. خو دغه هم په پام کې نه دي نیولي. همدغه وجه ده چې د ظهیر غوندې شهید ظهیر غوندې خبریالان مجبوری دي چې اول کرښو ته لاړ شي.
کله ناکله خبریالان په خپله هم غواړي سي د جګړې لومړۍ کرښې ته ورسي او په دې ډول باندې غواړي سي د دولت مخالف او وسلوالو د جګړې معلومات هم ترلاسه کړي. زما سوال دا و سي، آیا د دولت مخالف او وسلوال سي د حقوقي راپورونه هم خبریالان ورکوي؟ هغوی هم باید د ماین له ساحې خبریال خبر نه کړي؟
موږ د جګړې په ټولو خواوو همېشه غږ کړی دی چې خبریالان بي طرفه دي، خبریالان د چا لوري نه کوي، خبریالان عینی واقعیتونه، عینی حقایق خپروي د ټول ملت لپاره، د ټول ملت لپاره. نو دوی سره باید د عادي سیویلیان یا د عادي وګړو په څېر باید برخورد وشي، نه د نظامیانو په څېر.
له سمندر صاحب څخه په مننې ده وویل چې په تیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې 14 خبریالان وژل شوي دي. د کابل نننیو ورځپاڼو هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملکي تلفاتو مسله څېړلې ده. نسیم شفق دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې په افغانستان کې وروستیو ملکي تلفاتو او په دې اړه توندو غبرګونونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې امریکایانو په کندوز ولایت کې یو ځل بیا لوی جنایت ترسره کړ. په مطلب کې د عیني شاهدانو له قوله راغلي چې په کندوز کې وروستۍ بمباري د B-52 په واسطه شوې او ستر بشري ناورین یې رامنځته کړ. د مطلب لیکوال ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون په دې پیښه کې 55 تنه ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان دي. د مطلب لیکوال د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي له قوله ویلي چې د امریکایي ځواکونو د جنایت غندي او د مخنیوي لپاره یې باید د بهرنیو ځواکونو بمبارۍ په دې هیواد کې یو مخ بندي شي. سرنوشت ورځپاڼې هم په دې اړه یو تحلیلي مطلب کې ویلي چې د بهرنیو ځواکونو د جنایتونو په اړه د حکومت د سکوت تګلاره به ولسي غبرګونونه راوپاروي. په دې اړه مطلب کې د څېړونکو له قوله ویل شوي چې حکومت د بهرنیو ځواکونو د جنایتونو پر وړاندې ځکه غږ نشي پورته کولای چې د مشروعیت سرچینه بهرنیان دي. د ورسپانې په یو جلا مطلب کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په حواله ویلي چې پر کلیو او بانډو د هوایي بریدونه سملاسي بند شي. سرنوشت خپله سرمقاله هم همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلی دی چې امریکایي وحشت او ذلیل حاکمیت. هیواد دولتي ورسپانې هم په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې لیکلي چې ولسمشر غنی د کندوز د خونړۍ پیښې د ارزیابۍ لپاره پلاوی ګمارلی دی. په مطلب کې راغلی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر ملکي تلفاتو سخت خواشینی دی او چارواکو ته یې لارښوونه کړې چې د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو ته ډیر پام وکړي. هیواد په یو جلا مطلب کې د بخښنې د نړیوال سازمان په قول ویلي چې د کندوز له قربانیانو سره د باید عدالت وشي. او دنیا ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د امریکایانو لخوا پر ملکي وګړو بمباري دوام لري. سرمقاله لیکونکي ویلي چې په کندوز کې د بهرنیو ځواکونو په بمبارۍ کې د شاوخوا 30 تنو ملکي وګړو وژنه لویه غمیزه ده او د لیکوال په باور دا پیښه نه لومړنۍ ده او نه به هم وروستۍ وي. د سرمقالې د لیکوال په خبره هوایی بریدونه نشي کولای د خلکو ژوند خوندي کړي او افغان حکومت په تیره ولسمشر باید په دې خبره پوه شي او بهرنیو ځواکونو ته د بمبارۍ اجازه ورنه کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ګڼیښ ځیان جونې لیواله دي د کابل پروزنیزه پوځي اکاډمي کې نوملیکنه وکړي. دوی وایي غواړي د افغانستان په ملي وردو کې د خپل هیواد د ساتنې لپاره نظامي خدمت وکړي. د دوی په وینا چې د افغانستان په محافظه کاره ټولنه کې د کارونو په وړاندې زیاتې ستونزې هم شته. د رویټرز اژانس په حواله سالی محمد سالی راپور لري.
د کابل په پوځي اکاډمۍ کې شاوخوا 150 ښځې او نجونې په پوځي روزنه بوخت دي. په دې روزنه کې شامل نجونې او ښځې وایي د ویاړ احساس کوي چې غواړي د خپل هیواد د امن په ټینګښت کې برخه واخلي. په دغو سرتیرو کې یوه هم 20 کلنه سکینه جعفری ده.
څرنګه چې د افغانانو او پخپله زموږ ژوند په خطر کې دی، د دې لپاره چې له ځانه دفاع وکړای سو دلته راغلو چې په دې توګه به نور نجونې هم وهڅېږي او راسي.
د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې د نړیوالو مرستندویانو له مالي مرستې او په تیرو کلونو کې له سویو هڅو سره سره افغانستان لا هم د نړۍ په سطحه د ښځو لپاره بد ځای ګڼل کیږي. د کابل په دې پوځي اډه کې نارینه پولیس جلا روزل کیږي. دوی ته هم فزیکی تاکتیکونه، د ډزو طریقه، د تیبیم رستولارې چارې او نور مسایل ورښول کیږي. 28 کلنه ډګرمنه کوبرا تنها وایي دوی په دې روزنیز مرکز کې شامل نجونو او ښځو ته عین مهارتونه ورښیي.
هغه څه چې د نارینه وو پرسونل ته ورښول کیږي، ښځینه برخې ته هم عیني درسونه، تعلیم او تاکتیکونه مانور تلاشي ورکول کیږي او دا تاکتیکونه اجرا کوو.
د رویټرز خبري اژانس په حواله د امریکا متحده ایالات چې د ناټو تر مشرۍ لاندې د قاتم لاټړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې 2000 پوځیان لري، د افغان قواوو پر روزنه او سلا مشوره کې همکاري کوي. دغه هیواد په 2018 میلادي کال کې 9.5 میلیونه ډالر لګولي چې په افغان قواوو کې د شیزنه پولیسو شمیر زیات سي. 40 کلنې بنفشې سروري رویټرز اجانس ته ویلي دوی د خپلو کارونو په وړاندې ګڼې ستونزې لري.
په هغه ټولنه کې چې ژوند کوو دودیزه ده. خلک هغو ښځو ته په بده سترګه ګوري چې له کوره بهر کارونه کوي. بله دا چې په هیواد کې امنیتي ستونزې دي.
د رویټرز اژانس په خبره دا مهال د ملي اردو په چوکاټ کې څه کم 900 ښځینه سرتیری فعالیت لري. خو د سیګر ادارې په حواله هدف دا و چې د ښځینه سرتیرو شمیر 500 ته ورسول سي. ځینو ښځینه سرتیرو اژانس ته ویلي دوی کله کله خپل کورونو ته هم نسي تلای ځکه چې د وسلولو طالبانو لخوا ورته خطر پیښ دی او په اردو کې دننه هم ښځینه سرتیری یو لړ ستونزې لري. په تیرو کلونو کې وخت نا وخت د ناامنیو په پیښو او غلچکی بریدونو کې ښځینه پولیس او سرتیری هم په نشه سوي دي. خو د کابل په دې پوځي مرکز کې فعالې ښځینه سرتیری هیله څرګندوي چې تر پوځي روزنې وروسته به وکولی سي د موجوده ستونزو په وړاندې مقابله وکړي.
د د جمعې په ورځ څلور ټنه بې کیفیته درمل او تاریخ تیره خوراکي او غیر خوراکي مواد چې د عامې روغتیا ریاست د کارکوونکو لخوا په وروستیو دو میاشتو کې د ښار او اطرافو له درملتونونو او پلورنځیو څخه راټول شوي وو په عام محضر کې په خوست کې وسوسول شول. بل لوري ته خوست والي د یادو موادو د سوځولو په ځای کې رسنیو سره په خبرو کې ومنله چې په خوست کې د یو شمېر روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو خدمتونه معیاري نه دي او اصلاحاتو ته اړتیا لري. خوست والي زیاتوي که چیرې دا ډول روغتیایي مرکزونه په یو ځل وتړل شي خلک له ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دوی اړ دي چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې اصلاحات په تدریجي ډول عملي کړي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
د خوست د عامې روغتیا ریاست د بررسۍ د ټیمونو لخوا د راټولو شویو څلور ټنه بې کیفیته درملو او تاریخ تیرو خوراکي او غیر خوراکي توکو د سوځولو په ځای کې خوست والي حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل چې یا توکي او درمل د دو میاشتو په موده کې د خار ولسوالۍ څخه راټول شوي دي. خوست والي زیاتوي په یاد ولایت کې د یو شمېر روغتیایي مرکزونو او خصوصي کلینیکونو خدمتونه معیاري نه دي او له همدې کبله په باقاعده ډول څارنې او نظارت ته اړتیا لري.
اندازه راټول سوی دواګان او نور مختلف غذایی توکی د ولسونو په وړاندې په عام محضر کې وسوځول. زموږ زیاتره کلینیکونه اوس هم هغه شان چې معیارونو سره برابر وي معیاري نه دي، همدا شان په ښار کې په باقاعده توګه باندې یو جدي نظارت ته ضرورت ده تر څو ټولې تاریخ تیره غذایی توکي او ادویجات باید راټول سي او پام محضر کې وسوځول شي.
خوست والی په یو شمېر خصوصي صحي مرکزونو او کلینیکونو کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې ستونزې ومنلې، خو زیاته یې کړه چې په تدریج سره به په دې سکتور کې اصلاحات راولي.
موږ ته د ولسونو ستونزه هم مهمه ده ځکه موږ په یو ځل په ښار کې ټول اړوند درملتونونه چې هغوی هغه نه لري، فارماسیست نه لري او یا هم بعضې ډاکټر صاحبان چې هغوی د معاینې جواز نه لري که ټول وتړو زه باور لرم چې ولسونه د ستونزې سره مخامخ کیږي. خو دا هم تاییده و چې په تدریجي ډول باندې باید دغه پروسه ګړندۍ او بیر اخیره په نهایت کې ډاکټر سیبان قانوني جواز ولري.
د خوست د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي چې راټول شوی تاریخ تیر درمل او خوراکي توکي د انسانانو صحت لپاره زیان رسوونکي دي او د دوی د روغتیايي قوانینو د بررسۍ ټیمونه به د پلورنځیو او درملتونونو د کنټرول او څارنې بهیر روان وساتي.
دا ټول هغه مواد چې په یو نوو د انواعو د انسانانو لپاره مضر ثابت کیږي د موږ د قوانینو صحیح بررسۍ ټیم په ښار کې راټول کړي دي. د دې نه مخکې مو درې واره نور هم به کیفیت غذایی مواد په مرکز ولسوالیو کې سوزل دي او دا لړۍ به دوام ولري.
یاد دي وی د خوست د مرکز او ولسوالیو په درملتونونو او د خوراکي توکو په پلورنځیو کې د بې کیفیت او غیر معیاري درملشتون او خرڅول یو اوږده ستونزه ده چې په دې اړه مدني فعالانو او روڼاندو تل مسؤلو ادارو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. خو د کتونکو له نظره تر اوسه هم د دې ستونزې د اساسي حل لپاره لازم اقدامات نه دي شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي او په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
قیام الدین مبارز د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه راستولی سمس کلی کې د مخدر موادو قاچاق بر طالبانو ته پیسې او مهمات ورکوي او په دې ډول په هلمند کې جګړه روانه ده. میرام شاله ګیلان لیکي په کندوز کې د ملکیانو پر وژنه ډیر خپه یم. شاکر فراهی بیا لیکي حکومت باید په کندوز کې د وژل شویو ملکیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. محمد عارف وفا له لشکرګاه څخه لیکي د خبریال نعمت الله ظهیر پر وژنه خواشینی څرګندوم. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت باید له طالبانو سره روغه جوړه وکړي او طالبان هم باید د سولې خبرو ته حاضر شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. روانه خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د سکار د ریزش او زکام په باره کې معلومات ترکیبی چې څنګه کېدای شي چې یو څوک له دې ناروغي ځان وساتي. البته په خبری برخه کې د هلمند په باره کې د هلمند د جګړې په باره کې معلومات ترکو. د ساجی راډو خبریال د هلمند د جګړې لومړی کرښې ته تللی دی، له هغه ځایه حال درکوي چې پوځیان څرنګه د جګړې په حال کې څه وضعیت لري او د ملکي خلکو څه حال وي. خو لس بجې او دېرش دقیقې شوې، لنډ خبرونه لرو. حدیث پردیسی اوروي.
د افغان حکومت یو لوړ پوړی پلاوی نن قندوز ته ځي چې دغلته د نړیوالو ځواکونو په وروستي هوایي برید کې د ملکیانو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه پلټنه وکړي. د ننګرهار د بټي کوټ ولسوال حاجي غالب په یوې پیښه کې ټپي شوی دی. د کابل پریس کلب په نوم د افغان خبریالانو یو مرکز له ټولو رسنیو غوښتي چې په ناامنو سیمو کې په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې چې جګړه پکې روانه ده خپل خبریالان د جنګ لومړۍ کرښې ته ونه لیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي په اردن کې درې سرتیري له یوې پوځي اډې بهر وژل شوي دي. د عراق پوځي چارواکي وایي په موصل کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو له یوې مینې شاته تنبولې دي او پرمختګ یې کړی دی. د اسلامي دولت د ډلې اړوند یوې خبري سرچینې وویل چې داعش د ترکیې په جنوب ختیځ کې د دیار بکر په ښار کې چاودنه کړې ده. او د امریکا فدرالي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې کیدای شي د القاعده شبکې پلویان د متحده ایالاتونو د انتخاباتو په درشل کې تروریستي بریدونه وکړي.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپور کړو، هلمند ته به مخه کړو. د افغانستان د ملي اردو سرتیرو د هغو لارو د تړلو لپاره عملیات پیل کړي دي چې وسلوال پرې د لشکرګاه پر شاوخوا روانې جګړې ته تګ راتګ کوي. په هلمند کې د ملي اردو د درېمې پلې لوا مسؤولان وایي دغه عملیات به تر هغو دوام وکړي چې له شمالي ولسوالیو څخه مرکزي ولسوالیو او لشکرګاه ښار ته د تلونکو وسلوالو مخه نیول شوی وي. زموږ همکار الیاس دی د ګرشک او موساکلا ولسوالیو ترمنځ د نوزاد رود په سیمه کې دغه عملیاتو ته ورغلی.
ماشام شپږ بجې د ګرش کلوسوالۍ په شمال ختیځ کې د سیمینار پر لویه او خاموشه دښته د ملي اردو یوې قرارګاه ته ورسېدلو. په هلمند کې د 215 میوند کلو اردو د درېمې لیوا د درېم کنډک د دوهمې ټولۍ د کمانډان تورن منان خنجانی سره چای خورو. په وړو وړو ګلاسونو کې د څو کنټینرونو تر څنګ پر یوه نسبت لوړ خو په دوړو کلک میز باندې د تروو اوبو دغه چای تر هغو ډیر خوند کوي چې څوک یې په کور یا دفتر کې په روزمره ډول خوري. زما او مخته د ژړ رنګ یو لوی ډی سي توپ چې سبا ته د پیل کېدونکو عملیاتو د سرتیرو سره مرسته کوي ما ته په لشکرګاه کې هغه لوی توپ او د هغه درب را په زړه کړ چې د ښار اکثر اوسیدونکي په خاص ډول ماشومان ترې وېرېدلی نیسي. د ګریشک او نوزاد ولسوالیو ترمنځ نوزاد رود ته چیرمه د سیمینار پر دښته مشپه سره لدی چې د وسلوالو سره د کمربند پوستو ته چیرمه تیره کړ خو د لشکرګاه تر شپو ډیر آرام و. د هلمند په شمال کې موساکلا او نوزاد په مکمل ډول خو د سنگین کجکی او اشیر ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت په ولکه کې دي او له دې ولسوالیو څخه ګڼ شمېر وسلوال مرکزي ولسوالیو ته ځي او د افغان ځواکونو په وړاندې جنګ کوي. سهار ته د ملي اردو ملي امنیت او ملي پولیسو د ګڼ شمېر سرتیرو په ملتیا د نوزاد او موساکلا ولسوالیو سره د ګریشک ولسوالۍ سرحدي سیمو ته ځو چې ځواکونه د هغه وسلوالو په وړاندې لارې وتړي چې د شمالي ولسوالیو څخه د مرکز لشکرګاه او مرکزي ولسوالیو جنګونو ته ځي. اسانه نه ده چې د سرتیرو په قدم او حوصله لس کیلومتره پرله پسې پر پښو د سیمینار پر دښته د ځینو لوړو او ژورو څخه تیر سي خو د افغان ځواکونو دغه ډله ډېره چټکه ځي او غواړي هغه سیمو ته مخکې ځان ورسوي چې هره ورځ ورته وسلوال راځي او د خلکو په شمول ګریشک او لشکرګاه ته تلونکي وسایل تلاشي کوي. د ملي اردو د درېم کنډک د دوهمې ټولۍ قمندان تورن منان خنجانی چې د عملیاتو مشري په غاړه لري وای غواړي د تګ راتګ هغه لارو کې پوستي ځای په ځای کړي چې وسلوال پرې مرکزی سیمو ته ځي.
ساحه مو کمربند انداختیم، ساحه شمال مو از استقامت جنوب بلاک کړی
دی وای. په دې سیمو کې مو لارې بندې کړې، د شمال څخه د جنوب او مرکز په لور تلونکي لارې مو تر خپل څار لاندې راوستلې. دا اوس چې زه ستاسو سره خبرې کوم، دا د نوزاد او ګرشک ولسوالیو ترمنځ د نوزاد رود سیمه ده. د دې ځای څخه 4 کیلومتره وړاندې د نوزاد په طرف وسلوال ول چې د سیمې لیرې سول او کلي مو هم تلاشي کړل. زموږ موخه د دې عملیاتو څخه دا وه چې د شمال څخه د مرکزي سیمو په لور د تلونکو وسلوالو په وړاندې خان جوړ کړو،
بلاک شوه چې دښمن تحرکات طرف مرکز نه داشته باشه.
د نوزاد رود په نوم د نوزاد موساکلا او ګرشک ولسوالیو ترمنځ سیمه د شمالي هلمند څخه د لشکرګاه او مرکزي ولسوالیو په لور یوه دروازه بلل کېږي. په دې سیمه کې د وسلوالو د تګ راتګ د لارو په شمول د تریاکو او نور نشي توکو د کاچاک لارې هم تریږي چې لومړی د سنگین او سرونکلا څخه نهر سراج ولسوالۍ او د غزه د ګرمسیر او خانشین د لارې ایران او پاکستان ته انتقالېږي. پر دې سیمه کله حکومت او کله هم وسلوال حاکم وي، د سیمې خلک کوچان دي او د دواړو غاړو څخه د امن او سولې غوښتنه کوي.
موږ هم د خیر غوښتنه لرو چې په دې مملکت کې یو خیر او ممیراس زموږ د ځوانانو کته وتاتنس تاسو موږ ځوانان موږ تعلیم موږ تربیه موږ وصول وعده مرحله ته راځي موږ دا غوښتنه
طالبان دې بل شي نسته یو غاین وخت د شواش منطقه نه لري د سراش نه لري
طالبان تر راځي
وزات ډیر سم دي حکومت
موږ وسایل نه لري کوشن خلګي او موږ په موږ څه کار ونه لري موږ دا غوښتنه لرو بس موږ د پښو د مابین خلګي په موږ کې بساري و دغه کې بس نه و چې دغه مخنیوي موږ نه څه کولای.
د نوزاد رود اړوند کلی کې پوخ سړک، برېښنا، روغتیایي مرکز او نور اسانتیاوې نشته. خلګي ترغه کورونو هم په ډیرو وړو او خټینو او ساده کورونو کې اوسېږي چې د هلمند په نورو سیمو کې ځنې استفاده کیږي. مسولین وایي کچیر د دې سیمې نه د شمالي ولسوالیو تیرې سوي لارې چې د ګرشک لشکرګاه او مرکزی ولسوالۍ په لور رسیدلې دي بندې سي، نه یوازې به د لشکرګاه پر اطرافو د روانو جګړو په شدت کې کموالی راسي، بلکې د ګرشک او نادالي ولسوالیو د یو شمېر سیمو د روانو ناامنیو په مخنیوي کې به هم مرسته وکړي. محمد الیاستای، د ازادي رادیو، هلمند.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به برنامه صحت سرمای زندگی با میزبانی ما فرشتان دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، چون هوا سرد شده و بیماری های موسمی مانند زکام و ریزش و گلودردی هم میان مردم زیاد شده، در این برنامه روی همین مورد صحبت میکریم. خب شنونده های عزیز، در این برنامه دکتر صاحب بریالای گلزاد متخصص گوش و گلو مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشان را در این مورد آغاز نمایند، با گزارشی که در همین مورد تهیه شده گوش میدهیم. سرماخوردگی یا زکام یکی از بیماری های شایع فصل سرما است که با شروع شدن ماه میزان مردم به آن مبتلا می شوند. برخی از دکتران متخصص می گویند سرماخوردگی یا زکام یک بیماری ویروسی بوده و بیشتر آلودگی هوا و هوای سرد زمینه را به بروز این بیماری نزد افراد مساعد می سازد. دکتر عبدالرزاق متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت زکام یا سرماخوردگی معمولا با خستگی، احساس سرما، عطسه و سردرد نزد افراد آغاز می شود. دکتر عبدالرزاق در مورد این که این بیماری چگونه از یک شخص به شخص دیگر انتقال می‌یابد چنین می‌گوید.
سرماخوردگی یا امراض موسمی که است سرعت بیشتر داره. کسایی که مبتلا به این مریضی باشه باید از وسایل مثلا قاشق، گلاس، چیزا جداگانه استفاده کنه، از او کسی دیگه استفاده نکنه و همچنان از ماسک استفاده کنه، چون این امراض از طریق عطسه و سلفه میشه که به دیگرا انتقال شود و اطفالی که به این بیماری مبتلا باشه باید اطفال دیگه از دور نگه داشته شود. این امراض زیادتر از طرق تنفسی سرایت میکنه، خصوصا در زمان سلفه و عطسه.
دکتر عبدالرزاق میگوید اگر به زکام یا سرماخوردگی به وقت معین آن رسیدگی نشود، فرد مصاب به زکام به بیماری های دیگر مانند گلودردی، سینه و بغل نیز مبتلا می شود. به گفته شماری از دکتران متخصص، زمانی که فرد مصاب به سرماخوردگی می شود، باید از مایعات گرم استفاده کرده، لباس گرم به تن نموده و از ماسک نیز استفاده نماید. دکتر عبدالرزاق در این مورد میگوید
اگر سرماخوردگی عادی باشه، اگر ریزش و عطسه و زکام باشه، میشه که شخص مریض استراحت کنه، از مایعات گرم استفاده کنه، از گرد و غبار و چیزا جلوگیری کنه، و یک دوای عادی که در بازار یافت میشه به نام پاراستامول از این استفاده شد، سرماخوردگی صحتیاب میشه. اما زمانی که سرماخوردگی اختلاطی شود و دوامدار شود و دیگر قسمت های عضویت سرایت کرده، ضروری است که نزد یک دکتر مراجعه کنه تا از اختلاطاتی که به میان جلوگیری صورت گیره.
این دکتران میگویند هرگاه فرد مصاب به سرماخوردگی، به گلودردی و سینه و بغل هم مصاب شوند، باید ادویه که از سوی دکتران متخصص برای آنها داده می شود، بخصوص آنتی بیوتیک، باید آن را به گونه منظم مصرف نمایند. شنونده های زیر شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. خب دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. میشه اول در ارتباط به امراض موسمی مانند ریزش و گلودردی که چی نوع یک بیماری است، چرا در این موسم زیاد میشه، یک معلومات بتین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و سلام به کسانی که فعلا برنامه صدای آزادی را میشنوند. اول باید بگویم که اسباب سرماخوردگی در این موسم مثال از باعث آلودگی هوا، تغییرات فصلی و همچنان پایین بودن مقاومت اطفال، نشونمای میکروب در این موسم سال که بیشتر نشونمای از نیاز بیشتری باشد، خصوصا ویروس هاست که عامل اصلی امراض طرق تنفسی را تشکیل میده، خصوصا نوع کامن کولد یا ریزش تشکیل میده که این امراض آفات ویروسی ادینو ویروس، دیگر آفات رینو ویروس و ویروس های دیگه هستن که باعث به وجود آمدن امراض ویروسی می شود که این امراض ویروسی در صورتی که تداوی شوند به وقت زمانش آنقدر زیاد شدید نمی باشد و باید در وقت زمانش تداوی خاص صورت بگیرد، ولی در زمانی که با وقت زمانش تداوی درست صورت نگیرد، باکتری ها در ساحه نفوذ می کند و باعث وخامت مرض می گردد.
تشکر دکتر صاحب. ای اگر پیشرفته شود گلودردی هم میشه، علایم گلودردی چی است؟
علایم گلودردی یا سور تروت عبارتند از علامه هایش عبارت از در اعراض و علائمش اگر بگویم، اعراض شنمی است که تب بلند می باشد، سردردی موجود می باشد، احساس بل دردناک نزد مریض موجود می باشد و همچنان درجه حرارت مریض بلند می باشد، 38-40 درجه سانتیگراد می باشد و در معاینه ما میبینیم که احتقان در ساحه پیلرهای قدامی، در قسمت جدار خلفی گلو، دیوار خلفی و همچنان در بالای تانسلها احتقان و کانتشن موجود میباشد.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده ما روی خط است، قاری احدی از چک میدان وردک. بله سلام علیکم قاری صاحب.
سلام علیکم دکتر صاحب محترم، خوشحالم در ایجاد بخیر.
تشکر، سلامت باشین، روز شما بخیر. بفرمایید.
زخم طلب ما تقریبا یوا فتی نام دی مرض سره بس مخامخ یم او زمون ټول کورنۍ او ډیر ځکه یم شاګردان هم ټول دی مرض سره بس اخلي او خپل باندې دا ذائقه او شامعات د خپل زما فن دی چې څه په خوند او په نیګم نو د دوا مونږ نن استفاده وکول خو بیا هم مخ کېګم او دا ډیر ډیر ګرځ هم نه کده سره وایي چې یا به یاخدر سره ګرځي یا شپې هم ځان ګرم ساتم نو نه پوهېږم چې دا څنګه ده دا کوم مشکل دی او دا ولې نه کېږي.
تشکر قاری صاحب. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب با شما گفتنی های دارند.
ببخشید قاری صاحب محترم، سوال تا نگرفتیم. چند روز میشه که گفتیم مدت یک هفته میشه؟
بله یک هفته گفتن.
یک هفته در جریان یک هفته آیا ادویه لازم بر تداوی گرفتین یا پیش دکتر مراجعه کردین؟
تماسشان قطع شده ولی گفتن که ادویه گرفتیم.
پیشتر یادآوری کردیم که امراض طرق تنفسی بیشتر آفات ویروسی میباشد، در صورتی که با وقت زمانش تداوی نشوه و مقاومت مریض پایین بیاید و در این حالت انتانات باکتریایی در ساحه نفوذ میکند. انتانات باکتریایی مخصوصا انتانات بیتا ملایتیک استرپتوکوک های گروپ ای، بیتا ملایتیک استرپتوکوک ها و پنموکوک ها و غیره ساحه را استعلا می نماید. در این حالت مریضا تب بلند می داشته باشد، سرفه می داشته باشند، تب مریض بلند است و احساس کسالت خستگی در وجود مریضا موجود می باشد. بنابراین لازم است تا ادویجات لازمه که برتان از طرف دکتر صاحب که در منطقه تان در اون منطقه که شما مراجعه کنین به دوز مکمل ادویش بگیرین که شفایاب شوین. ادویه لازمیش میشه که در پالوی ازی که آنتی بیوتیک گرفته میشه مثل اریترومایسین و یا پنسیلین، ادویات آنتی پایروتیک مثل انالجیزیک ها گرفته میشه مثل پاراستامول و یا ادویات لوزنج که به خاطر از بین بردن احتقان و کانجسشن ساحه مفید میباشد و همچنان توصیه میگردد تا مایعات گرم نوش جان بکنین و گرم نگاه کنین و از گرد و خاک و بتانین ماسک استفاده بکنین.
دکتر صاحب صحبتای ما را ادامه میتیم. یک دوست دیگه ما عبدالحیات خاکسر از ولایت پروان روی خط هستن. بله خاکسر صاحب سلام علیکم، روز بخیر.
وعلیکم سلام، از دمرت بخیر. عبدالحیات خاکسر این در پروان بختنه ما کوله دکتر صاحب نمول که در ریزش مرض یو بعض خلک یی چې دا غوړ تاوان وته کوي، یا لکه یخ نور ترشي تایپه چې دي مالټه او داسې نور شیان چې زه تاوان کوي ورته او که کوم څه تاوان نه لري دې مرض باندې.
دکتر صاحب شما کدام سوال دارین؟
دوست عزیز خاکسار صاحب که از پروان تلفن کرده بودین گفتین روغن و هوای سرد و ترشی. در پلی ازی گفتیم که اسباب که زمین اساس برای آفات امراض طرق تنفسی خصوصا در این موسم سال ریزش یا کامن کولد می باشه اکثرا تغییرات آب و هوا می باشه، خصوصا فعلا که موسم خزان است آب و هوا سرد شده زیادتر مساعد می سازه نشونمای انتانات و مسابینش زیاد می باشه و همچنان ترشی باعث تخریش سایه گلو میشه و زمینه را برای نشونمای میکروب در ساحه که فلوراید نرمال می باشد و در صورت گرفتن ترشی ها مواد شیرینی اینها باعث می گردد که امو فلوراید نرمال به یک فلوراید پتوجن تبدیل بگردد و انتانات و باکتریه ها در ساحه نفوذ بکنه. و همچنان در پالوی از این گفتین روغن، روغن اوقدر تاثیر زیاد بالای انتانات طرق تنفسی نداره. هوای سرد و ترشی باعث تخریش سایه گلو و در مجموع بلعوم شدن میتونه که باعث مرض میشه.
بسیار زیاد تشکر. شنونده همیشگی ما آخوندزاده صاحب روی خط هستن. سلام علیکم آخوندزاده صاحب.
سلام علیکم همشهری محترم. سلام خودم شما به میمان محترم شما تقدیم میدارم. آخوندزاده صاحب از رسولی بالا مرغا به تماشر.
آخوندزاده صاحب بسیار خوش آمدین، روز شما بخیر، بفرمایید.
خوش باشین همشهری محترم. یک سوال کوتاه داشتم محترم.
بفرمایید سوالتون رو بگید.
سوال من دکتر صاحبی است که ما خودم یعنی به چهار فصل سال به هر فصل ریزش میگیره، به هر فصل که من ریزش میگیره 10 روز 12 روز دوام میکنه تا که اگه ریزش خوب میشه باز اکنون خوب است باز دیگه ریزش میگیره. حساب است یه حساب شوشه ما کدام عوارض داره چی حساب است؟ هیچ وقت ما از دست ریزش فارغ نمیمونیم. سوال اگه جواب بده خدمت میکنم.
آخوندزاده صاحب محترم که از بالا مرغاب شما با تماس شده بودین، ای بیشتر شما نظر به تاریخچه‌ای که میگین در چهار فصل سال باعث ریزش میشین و این ریزش دارم دوامدار میباشه، آیا ریزشتون در هر ماه چند مرتبه ریزش میکنین؟ این شکل یک الرژیک رینایتس ما گفته میتونیم که مصابه آفت الرژیک رینایتس میباشین و چون در تمام فصول سال باعث به وجود آمدن ریزش هستین. شما کوشش کنین که از اسباب یا از عواملی که باعث به وجود آمدن الرژیک رینیت میشه شما اونمو را در نظر بگیرید که عامل اصلیش چی است. آیا گرد خاک است؟ آیا پشم حیوانات است؟ آیا پولن گلها میباشد؟ یا تغییرات فصلی میباشد؟ از هر کدامشان که شما دریافت میکنین که شما از کدام نوع مواد غذایی را استفاده میکنین باعث حساسیت یا آلرژن نزد شما میشه، اون از اموج لوگیری بکنین امشالله شفایاب میشین.
سلامت باشین دکتر صاحب. حاجی صاحب عظیمی از ولایت هلمند روی خط هستم. سلام علیکم حاجی صاحب.
بله سلام علیکم سیدم. با من خود با شما با دکتر صاحب محترم و همکار تکنیکی تن و در شنونده تقدیم میکنم. یک سوال کوتاه از دکتر صاحب داشتم. دنی وقتی ما میزان و عقرب میرسه دکتر صبح که از خواب میخیزم بینیم زیاد آب میکنه، دیخی به اندازه آب زیاد میکنه، یک ساعت دو ساعت دوام میکنه، بعد از او که طرف دفتر برم ساعتای دابجه و یازدابجه اگر کمک کم شوه دیگه. همین علتش تا به دفترم امروز پروگرام شما رو شنیدیم که راجع به ریزش بود و سوال خود مطرح کردم برای شما.
تشکر آجی صاحب. بفرمایید دکتر صاحب.
آجی صاحب محترم تشکر از سوالتان. شما گفتین در ماه میزان و عقرب که اکثرا فصول خزان سال می باشه شما با بندش بینی و افرازات که از انفتان می آید شما مصاب می شین، این شکل از سیزنال لارنجایتس یا شکل فصلی ببخشین الرژن ها می باشد، سیزنال الرژیکش که ما در شما به در فصول خزان سال به این مصاب میشین و شما کوشش کنین که در این وقت زمان سال که هوا سرد باشه از ماسک استفاده کنید و یا آنتی بیوتیک هایی که آنتی استامینیک ها می باشد از این استفاده کنید، نزد یک دکتر معالج گوش و گلون مراجعه بکنین، ان شاء الله که در این تداوی میشین. شکل سیزنال الرژن نزد شما موجود می باشد، یعنی الرژیک موسمی که در موسم خزان شما بهش مصاب میشین.
تشکر. یک کشنده دیگه ما شیر احمد دوست از ولایت زابل روی خط هستند. بله سلام علیکم.
و علیک سلام شیر احمد، بر تو بر دکتر صاحب سلام، بر کل شرمنده هستیک. دکتر صاحب یک پرسان، اتاق که بسیار گرم باشه در اتاق بوده باش میشه و از در یا وقت حالی که برن بیرو یا پس داخل شوند برای زمین سرماخوردگی زیاد که تمام میشه تو زیاد برش توانی میشه یا چقدر توان داره برش؟
برادر عزیز شیر احمد جان دوست تشکر از سوالتان. شما گفتین از اتاق گرم به اتاق به هوای سرد زمانی که مواجه میشین یا با هوای سرد، این خودش باعث به وجود آمدن تکالیف مریضی میشه، شما خودش باعث به وجود آمدن آفات طرق تنفسی اولی میشه، باعث سینه و بغل میشه، در ابتدا آفات طرق تنفسی اولوی و بعدا به طرف انتانات به طرف پایین انتقال میکنه و باعث به وجود آمدن سینه و بغل و برانشیت و تراخیایتس و غیرش میتونه. شما کوشش کنین زمان که از اتاق گرم به هوای سرد مواجه میشین ماسک استفاده کنین و این که لباس گرم بپوشین تا مواجه به انتانات و هوای سرد که باعث مرض میشه شما مریض نشوید. توصیه اینمی است که از اتاق گرم به هوای سرد کوشش کنین که لباس گرم و ماسک استفاده بکنین تا آیسته آیسته بدن شما ادپتیشن به هوای سرد پیدا کنه.
حالا یک شنونده دیگه ما حق مل افغان از ولایت خوست روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر صاحب، تاسو سلام علیکم.
سلام خدمت شما هم. بفرمایید حق مل صاحب.
سوال زما سوال ده چې آیا په ژمي کې موسم کې کومه باندې توخی زیات راځي څه وجه ده؟
در گرد و غبار توجه. دکتر سب سوالشان گرفته؟
بله اقمل صاحب محترم، گفتین در پجمه که در تاسی توخه دیریجی پجمه که در فصل زمستان زمانی که هوا سرد میشه در این وقت سلفی شما زیاد میشه، ممکن است که آفات طرق تنفسی اولوی، ممکن است که کومن کولت و فرنجیت ها مصاب شوین و یا ای که مصاب الرژیک رینیت شوین و یا مصاب سینه و بغل شوین. کوشش کنین که در هوای که سرد، در هوای سرد کوشش کنین که لباس گرم بتن کنید تا به آفات طرق تنفسی اولوی و سفلی مواجه نشین. یک سببش اینمی است که شما به هوای سرد مواجه میشین، البته یا ای که خدا گرم نگانه میکنه و یا ای که
تشکر. بازم یک شنونده همیشگی ما جمعگل خوشخوی از کابل روی خط هستن. خوشخوی صاحب سلام علیکم.
پرشتر بر شما سلام و به دکتر صاحب بسیار زاد محترم هم سلام ها تقدیم است. اول ما مشکل شخص خودم میگم.
بفرمایید.
یک نوع زکام یا ریزش بگویم که گرفتار شدیم که تابستان و زمستان همراه ما می باشه و گای شوی ما هم دب میشه، گای اوقات از دماغای ما همیتور آب تلخ مانند می دو و سلفه قدر نمی کنم و اکثر بسار جا تدان دپا مرا می گیره انیال همراه شما هم که گب می داریم نزدیک است که مرا اکثر نمیم مشکل خود ماست. و دوم بعض مردم قدیم میگفت که ریزش چهار نوع ریزش هست، ریزش زمستانی، بهاری، تابستانی و خزانی، و قراری که با ما تجربه هم شده، ما در تابستان هم زکام گرفتم آرهگان وقت، در هم و در بهار هم و در زمستان خو وقتش هست. دکتر صاحب سری همین مسئله اگه یک روشنی پرتیم که یعنی دیگه این ریزش که از زکام دیگه مریضا هم از این زکام پیدا میشه، اگه آدم خود تداوی نکنه دیگه مریضی هم پیدا میشه و یا خیر.
برادر عزیز، شما ممکن است که یک آفت الرژیک داشته باشین که میتونین که نزد دکتر مالج گوش و گلو معایناتان تکمیل بکنین، و ما فعلا ما از تاریخی شما یادآوری کردین ممکن است شما یک آفت الرژیک داشته باشین که در موسم تابستان و زمستان و بعض اوقات گفتین در مواسم دیگه هم باعث به وجود آمدن امی آفت الرژن کومن کولت نزد شما تحسس میکنه که همزمان با سرفه و عطسه این باشین. لطفا نزد دکتر معالج، دکتر که نزدیک منطقه تان میباشه، دکتر گوش و گلو، امی شکایت تان برشان بکن، امشالله با ادویه که توصیه میکنه شما شفایاب میشین.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ډکل ګلونو وي جوش بدی سندونه وي بیا بدی په غاړو کې شرنګې د امیلونو وي رم بد سازونو وي بیا بدی وطن افسانه د دې جهان کور وړ بدی نشان کور وړ بدی نشان کور به د صلح د ثورب به دشمنان کور وړ بدی نشان کور وړ بدی نشان گران افغانستان تا ببیر تمر ودان کور وړ بدی نشان کور وړ بدی نشان کور